په کابل کې شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو په رواني او سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي ښاغلي قومي دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر عالم خان یاسین قلدیف سره په کتنه کې کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یوه هڅه وي. په کراچۍ کې د افغان سفارت کنسولګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوسو نورو افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوی وو د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاري وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2200 کسان خوشې شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خوراندنګ کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر یې رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومن دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات په 1320 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه افغانستان له لارې پاکستان ته یوړل شي. ویل شوی په لومړی ګام کې د ګازو 50 محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 198,000 نور ماشومانو ته بیا هیڅ واکسین نه دی لګول شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي یا هم دویم او دریم استنه یا دوز واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتیدلي پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنباله بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بېبې چلوونکې الوتکې له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت هغو 16,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به راسره واورئ. په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني.
طالبانو ته تریبیون او فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او له تروریزم او تروریزم پالنې سره ښکاره ملګري کېدل دي.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي.
له جدینه تر کابل پورې په 200 ریال ټکټ ده. اگر که مخکې ډیر کم وو خو اوس یو په 2 باندې اضافه کړې وسته ده.
د اوکراین ولسمشر وایي د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگیالو تکو له سپارلو سره اړیکه نه لري. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم ستا د لوبو له میدان خبرونه به هم په دې ساعت کې راسره ووري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ پر وی پړنه هم اوریدلې شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کم په دوه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د خزو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه ورځې غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویمرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه غونډه به نتیجه ورنه کړي. د هم تفصیل
د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له غږ سره د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا وزونه په داسې حال کې وچتېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبې او بل سبا سه شنبې دوحه کې پر افغانستان غونډه وشي. د میدان خار پخوانی خاروالی ظریفی غفاری په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو پاستازولۍ په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغاني خزی په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته، چیرته چې د افغان خزو استازي حضور نه لري. نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان خزو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلی نجیب ویلي نه خای چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د خزو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپل ټاکل شو وصول او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم،
طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او توریزم او توریزم پالنې سره ښکارا ملګری کې دلدی په یاد مووی. ستاسو د عمل خپلواکي او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو لکه بل د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نور وګړو له انتقاد او پښتنې سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو خزو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان په رسمیت مه پیژنئ په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوی دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم پاستولو پیغامونو کې پر خزو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو غږی بدرګه کړې، خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړي دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت محمد هجرانیم دی غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ نه. زما په نظر خو د طالبانو په رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. له یوې خوا د هیواد د اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بې ساري توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نورو ملکو تعامل، له سفارتي اړیکې او کنسلګلي اړیکې خلاصې دل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سي ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویمرستیالي امینې محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
و موریدل چې په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه د دورزنی غونډه وشي. دغه غونډه ته طالبان نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چرواکی ویلي کدوی ونه بلل شي د غډول غونډې نتیجه هم نه ورکوي. پر دې موضوع زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې آیا په دوحه کې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. ښاغلی آزاد وایي
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنۍ وضعیت تاسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لهذا په د دوی ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي. په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په هکله باندې بحث کیږي. دا هغه ناست دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناست ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د اوسنی وضعیت څخه راوېستل سي.
د غونډې په درشل کې ګڼو فعالانو د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې خپل ژغونه پورته کړي. آیا دا غونډه د طالبان د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حکله اصلا نه ده. هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه پنځو دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حکله باندې بحث وکړي. بلکې د دې سازمان ډېر مشهود او ښکاره ناستې چې دي په هغه کې په دغه سې لوی ایجنډا باندې بحثونه کیږي. دویمه خبره دا ده چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا په دریو ژوند بل دریز طالبانو په کړه دغه طالبانو کړنی وغندلې. نو څنګه کولای شي ملګری ملتونه د دې د رسمیت پیژندنې په حق باندې بیا خوس بحث پیل کړي؟ څلورم خبره دا ده چې دوی درې میاشتې وړاندې همدې ملګری ملتونو وویل چې د طالبانو د حکومتداري یا دولتداري په حق باندې د ارزونې یو بشپړ مفصل راپور باندې کار پیل کړی دی او دا راپور به په نوومبر کې د ملګری ملتونو سازمان ته یا مشرتابه ته سپاري او بیا به د هغه وروسته ملګری ملتونو د طالبانو په حق باندې یا په افغانستان کې حتی د خپل فعالیتونو په حق باندې د تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګری ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې د ملګری ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګری ملتونو د ایجنسو د موجودیت د ادامې لپاره د شاید په افغانستان کې دا مواد کړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې دا چې یو داسې ډله یو داسې حکمنه ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی. یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې بیلابیلې برخې دي. که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقض کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یو ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا ده چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دایي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای. که نه پیژندل کیږي، افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت وس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي، هغه لا نه لري. یعنې هغه رسمیت چې د یو هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر او سیاسي شنونکی نجیب آزاد چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
په سعودي عربستان کې مش یو شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سخت مسافرۍ یوې یوازیتوب کړیږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولای هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره کې سم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تک پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هوایي ټکټونو په بیو کنټرول لري، خو د نړیوالو اصولو پر بنسټ ورته معلومې بیې نشي ټاکلی. همدا ډول د وزارت بیګا شپه د ټکټونو په بیو کې ځینې تغییرات هم اعلان کړل، خو مسافر لا هم وایي چې د پام وړ تغییرات نه دي راغلي او په کار ده چې د ټکټونو بیه د پخوا په څیر شي چې د جمهوریت په وخت کې په کومه بیه وو. په دې اړه جزئیات نرګس مومند په راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه دی لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې وو. د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلی ده، یعنی مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مقام مدینه منوره کې ولیدل. د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه، اما د جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده. کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
ګډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کی. کله د سفر اراده وکي ټیکټونه دومره لوړ وی چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امدادا چې مسلې پروپر چرډنه او تحقیق وکي. لجدی نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کومه کې ډیر کم وو، خو اوس یو په دوه بن اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. د وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیر بیې ډیر لوړیږي، د نه به موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضه او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوي دي، ملامتون کې نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پانتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
ساعت زمان بازار و آزاد بالا میره
اقتصادی آزاد بازار هغه وخت وړي کی چې کله پیرودون کې رضایت ولري. خلق ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، تو خلق ترې استفاده وکړي شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، او د هیواد زیات شمیر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي، خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
د اوکرين ولسمشر وای دوی د دوی د متقابل حملو پایل دوی ته د جنگیالو تکول سپارلو سره اړیکه نه لري. پرون دغه څرګندونې وروسته لاغه وشوه چې د روسیې لخوا اشغال شوی ښار سیواستیوپول د یوې لوی اورلګیدنې شاهد و. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې د هوایي حملو په نتیجه کې په اوکرين کې لږ تر لږه 15 ملکیان ووژل شو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکه ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبې له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکه به یوه لویه مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. وروسته له هغې چې تېره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 15 ملکیان ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلي وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 ډول الوتکه اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستیپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کیږي پراخ اور لګیدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او خپل خاورې سره الحاق کړه. په سیواستیپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډیره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستیپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکې تر اور لګیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نور زیرمو خوندي کول دي. د اور لګیدو له کبله مو څلور زیرمې وسوځیدي. په نور سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دي.
د میخایل رازو ژایف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بی پلوټ الوتکو حمله وي. خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلي په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وي کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کېږي چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 15 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم دوه نور راپورونه. د نورستان د درې ولویدیز ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا چې زده کوونکي په سپیرو خاورو ونو او شین اسمان لاندې د سرپنا له نشتوالي پرته درسونه وایي او د باران توند باد او لمر په وجه درسونه ډیر کله نیمګړی پاتې کیږي او کورونه ته ځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام دوه بومنډول وسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ د درې ولسوالۍ په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې پکې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمون کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هله کو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناه غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیرې ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوي هغه هم کمې دي او یا د ستونزو ورسره نشي حل کېدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې ان شاء الله اجرات روان دي. دغه خیمه یو څه چې د مکاتبو ته مشخص شوې دي، دا دومره خیمه نه دي چې موږ ټول مکاتبو مشکلات حل کړو. کې دا ډیر په کم تعداد باندې خیمه دي دا کوم توجیه هم کو کې د شت تر دې راغه مکاتبو کې هغه تعمیر نشته تشه پکې ډا کنه شي
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانۍ نه لري یو شمیر ته په کرایه کورونه نیول شوی دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي په تیر حکومت کې ژمنه شوی و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام لارې نږدې 100 خونځو ته ودانۍ جوړې شي که څه هم چې په یو شمیر کار پیل شوی و خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي
په غزنی کې یو منځنۍ خوانځای سوځول شوی د طالبان حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دا کار به چا ولې کړی وي نور حال په راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت او مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غله دی کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف والدی کومندانی هم په دې جریان کې واقع شوی دی البته نظامی ارګانونه هم په جریان کې دي
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې په کې زده کړې کوي تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه اخیستې که یوې خوا ته په افغانستان کې تشپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي موږ غواړو چې د دې مخنیوی وکړي
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوي دي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلې دي ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته حضرت احمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرول سوالینه دما په نظر خو د طالبانو پرسنټ پیژندل یو خکار ده لوی خو د هواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هواد کې د بیکاری کچه به ساري توګه زیاته ده نو له طالبانو سره دی نور ملکو تعامل سفارتي اړیکې او کنسولګلی اړیکې خلاصې دل دا به دی افغانانو په ګټه وي او دی افغانانو لپاره به ښکار وي تر وسه پوري هر هیواد ته ویزې بندې دي مسافر نشي کللای نوې ویزې نه ورکوي نو د طالبانو په رسمیت پیژندل به یو ښه کار وي او له طالبانو سره تعامل به د نور ملکو دا یو ښه کار وي د افغانانو د عامو افغانانو په ګټه به وي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو او د مشتله مور دا پیغام دی ورته چې د طالبان همسته د نیابندونه وتړي یا نور د برمیره ته زموږ منطقه ډېره وچه ده زه عبدالرحمن یم د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبر کوم زموږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې د دزنی خلک دزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي د اوبو د خوا څخه اوبه نه لري نو خلک یې بارېدو ته ولاړ دي نو دا شي چې طالبان ته ووایه چې برمې ووهي یا بندونه
تا
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ